سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د شپې نه بجیدې دي خبري خبرونه تمو زه فرید سیال د قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سم بلختر کلی کوم خبرونه په خبرونه پیلو د افغانستان د خبريالانو مرکز وای 15 خبريالان د طالبانو له زندانه خوشې شوې دي دغه مرکز نن دی ویلې مې خبرول سره ویلي په زابل کې آزاد خبريال محبوب الله حکیمی په کندهار کې د ټولنیوز خبريال عطاولا عمر په کندز کې د سلام او تندر خبريال حسیب عمر او په ننګرهار کې د کلی رادیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی او د رادیو خبريال جنغه صالح د طالبانو له بندر خوشې شوې دي بل خو د افغانستان د آزاد خبريالانو ټولنې د یو بیان په خبرول سره ټینګار کړی د شو طالبانو حکومت باید د رسنیو اړوند قضیه د شکایتونو د کمیسون او د رسنیو سرغړونو د چلند کمیسون لارې تعقیب کړي د افغانستان د خبريالانو مرکز د طالبانو له زندان څخه د دې 15 خبريالانو د خوشې کېدو خبر په داسې حال کې و چې له هم د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلیل عباس جیلانی ادا کړی دا چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرۍ د ځینو پیښو عاملان نیولی دي هغه جیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبريالانو سره بحث وکړ او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو خبرې کړې دي هغه ویلي دي چې د طالبانو حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملین نیولی او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي جیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستان د بهرنیو چارو د موقت د وزیر ترګندونو په اړه تفسیر نه راکړي د پاکستان پوز او چارواکو په دې وروستیو کې د ګڼو بریدونو پړه پر هغه وسلواله چولې ده چې د دوی په خبره له افغان خاورې پلانونه جوړوي لدی ډلې د جولای په 12مه د بلوچستان په جوب کې پر پوزي مرکز کې په برید کې چې نه پاکستاني پوزیان پکې وژل شو ځینی افغان د پخ کې بل شي وو طالبانو بیا د پاکستان چارواکو د غیټ اوی رات کړی وي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبي د مذهبونو کمیسیون د افغانستان په اړه خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان خوځو او نجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده دغه کمیسیون تر راپور پرون چهارشنبه خبر کړی دی دغه کمیسیون پر راپور کې ویل شوی دی چې د طالبانو لخوا د صادر شوو اتیا فرمانونو له ډلې 50 سلنه پر افغان خوځو او نجونو لګول شو بندیزونو په اړه دی په دې موده کې طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د خوځو دروازې تړلې نجونو له پانتونی زده کړو راګرځول او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټول دولتي او ډیر شمیر دولتي ادارو کې د خزو پر کار بندیز لګول دي او خزې په مازیونو کې له هغې ډلې ورزشي کلبونو پارکونو او حمامونو ته لته راګرځول دي او اسرائیل او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندې او د تولید په وړاندې کړی کې په ناکامه دسیسه کې لاس لرلی دا ایران د دولتي تلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د اوران کاري یو ستر د سیسه شنډ کړی دی چې د ایران پوځي توغندۍ او د هوایي چلند صنعتونه یې په نخښه کړی دي دغه شبکې دغه تلویزیوني شبکې زیاته کړې ده چې اوران کاري د سهونستي رژیم د استخباراتو د هغوی د استخباراتو په لارښوونه ترسره شوې ده خو اسرائیل سمدستي په دې اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی تاسې خبرونه واوریدل وړاندې په خبرونه کې درته د مطالب لرو د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تازه نن د وسترو قانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړل دا چې دا تړونونه څومره ارزښت لري لري وړاندې په راپور کې درته وایو د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده د طالبانو حکومت نن هغه ورځ یاده کړې ده چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلې دي په دې به هم سره راپور واوري چې د خښتو او پابټیو کې د کندهار اوسیدونکو له څه ډول وضعیت سره مخامخ دي
اول لا توانونه دي چې هر شپه موږ چې بدیرو کالیه بدلو سر بیا نوراو
نورستان ته به هم ورشو چې د برګ مټال په ځنګل کې اور لګیدنی څومره توان نړولې دي
دا ځنګل کې تقریبا 50 تجربه ځنګل سوځېدلې دي او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې لمانځه تللې دي
نور مطالب هم شته ملتیا مغوړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت تازه نن د وستر کانونو د استخراج تړونونه لاسلیک کړي دي. دا تړونونه له 6.5 میلیارد ډالر څخه په زیاتې پانګونې له کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د کانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان بیا وایي د افغانستان زیرمې او کانونه د دې هیواد اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې کانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. طالبانو حکومت د کانونو پټرولیم وزارت په دې اړه بیا سمک پوښتنې نتې ځواب کړي. تفصیل د سنا کاکړ په دې راپور کې.
کتن طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته د کانونو د استخراج په برخه کې وړه او کوچنۍ هوکړه لیکونه کړي، خو ښایي د 6.5 میلیارد ډالر په ارزښت د وستر هوکړه لیکونه په دې برخه کې بې ساري وبلل شي. د دخار د سرو زرو، د لوګر دوهم مساینک، د غور د سربو جستو او د هرات ولایت د اوسپنې د کانونو تړونونه د پنجشنبې په ورځ له یو شمېر کورنیو او د چین، ایران، بریتانیا او ترکیې هیوادونو د شرکتونو په ګډون له یو شمېر بهرنیو شرکتونو سره لاسلیک شول. د طالبان حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور په دې اړه په کابل کې په یوه جوړ شوي خبري کانفرانس کې وویل چې دا تړونونه به افغانستان ته یو صادراتي او صنعتي هیواد بدل کړي. هغه زیاته کړه،
6.5 میلیارد ډالر به دوی صرف سرمایه گزاری کی. د دوی له سرمایه گزاری نه تاسو وګورئ چې دلته به بیا څومره مال او دا څومره منرالونه به او ټول عوائد دی ملت او د دولت په کې څومره سر بوجاس 60% د امارات دی، 80% د دوی دی، سره زره مرکړي دی، 55% د نظام دی، 40% دوی دی، او اوس په 40% بلاکونه 14% د نظام دی، د افغانستان د خلکو دی او و اتیا پسادی دی دی.
خاغلی دلاور د دغه قراردادونو د څرنګوالي په اړه او تاسو څه وخت بولې ته وړاندې شوی وو او څومره شرکتونو په کې برخه اخیستي وو څه نه دی ویلي. د طالبان حکومت د خپل عوایدو د لوړولو په خاطر تر ټولو لویه تکیه د افغانستان په قانونو کړي او کاري چې دوی د افغانستان د قانونو استخراج د خپل پروګرامونو په لومړیتوب کې راوستي. د طالبانو حکومت د کانونو او پټرولیم وزارت د معلوماتو پر بنسټ دوی په تیرو دوو کلونو کې 200 لویه واړه کانونه په قرارداد ورکړي چې یوازې د 130 کانونو تړونونه تیر کال لاسلیک شوي. په داسې حال کې چې په تیرو 30 کلونو کې د جمهوري نظام پر مهال افغان حکومتونو یوازې 126 واړه کانونه په قرارداد ورکړي وو. خو داسې مهال چې د طالبانو حکومت له بندیزونو سره مخ دی او نړیواله سوداګري ورسره بنده ده، تر خو یې د دوی اوسنی رژیم هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د سې شرایطو کې د قانونو کیندنه د افغانستان په ګټه ده او کسیان د قانونو په برخه کې یو شمېر کارپوهان وایي د افغانستان زیرمې او قانونه د دې هیواد د اقتصادي، ټولنیز او سیاسي پرمختګ لپاره برخلیک ټاکونکي فکټورونه دي، خو باید د دې قانونو د استخراج په پروسه کې روڼتیا موجوده وي. د افغانستان په پخواني جمهوري نظام کې له اداري فساد سره د مبارزې د افغان شبکې اجرایي رئیس خان زمان امرخیل ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل،
په دې شرط چې دغه قانون په شفاف ډول باندې، پرانه ډول باندې، په اصول او قانوني ډول باندې بیا کورنۍ یا نړیوالو شرکتونو ته ورکول شي او د دې استخراج په صحیح ډول سره ترسره کی. نو موږ تاسو بر دې خبرې شاهد یو چې په افغانستان کې به لوی اقتصادي تغییر راځي.
خو د افغانستان د پخوانی جمهوری نظام د قانون او پټرولیم وزارت یو پخوانی چارواکی چې نه وړي نومې په دې راپور کې واخیستل شي، له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، په داسې حال کې چې افغانستان د نړیوال مشروعیت له بحران سره مخ دی، د سترو تړونونو لاسلیک کول صرف د اوسني رژیم د اقتصادي ستونزو د حل لپاره کارول کېږي. کله
حقوقي رژیم هغه شفافیت او حسابدهي د نړیوال استخراجي قوانین چې د ګټو قراردادونو په مسله کې مطرح وي، دا ټول سوال دی. فکر کوم په دې شرایطو کې غټ قراردادونه د صرف د دې لپاره دي چې اوسنی رژیم غواړي چې هغه خپل مالي مشکلات د غټو قراردادونو لارې حل او منامې مبدله کړي په پیسو باندې او هغه پیسې په مختلفو لارو چارو کې ترې استفاده وکړي.
د طالبان حکومت تل په تیرو دوو کلونو کې د قانون او طبیعي زیرمو له لارې د ترلاسه شویو عایداتو له څرګندولو ډډه کړې او دې کار د دې پروسې د روڼتیا په اړه اندېښنې راپارولې دي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت سرپرست شهاب الدین دلاور د جولای میاشتې په 24مه ملت ته د حسابات کونې غونډه کې نه یوازې دا چې د عوایدو په اړه ځواب نه کړ، بلکې دا یې هم وویل چې نه غواړي د دوی دښمنان د قانونو د عوایدو په اړه خبر شي. افغانستان د سرو زرو، قیمتي ډبرو، لیتیم، اوسپنې، کوبالت، مسو او یو شمېر نورو طبیعي منرالونو او زیرمو له درکه غني هیواد شمېرل کېږي. چټکل کې ګرځښت یې 3 ټریلیون ډالر دی.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د خپل ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې. ویلې دي چې دوی وښودله چې د ترهګرو هغوی ته چې امریکا ته ضرر رسولو هڅې کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. له افغانستان څخه د امریکایي عسکرو د دویمې کلیزې په مناسبت د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د دې تر څنګ چې له افغانستان سره د مرستو د دوام ډاډ ورکړل شوی دی، له کانګرس څخه هم غوښتل شوی دی چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي. تصویل تفصیل په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو له پریکړې دفاع کړې ده. سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د دویمې کلیزې په مناسبت نن په یوه اعلامیه کې ویلي، دوی ثابته کړه چې د ترهګرو او هغوی چې امریکا ته د تاوان رسولو هڅه کوي اړتیا نشته چې په وړاندې د اقدام کولو لپاره خپل عسکر تل د جګړې په ډګر کې وساتي. په اعلامیه کې ویل شوي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم د امریکا متحده ایالات د افغانستان تر ټولو لوی مرسته کوونکی هیواد دی او ډاډ یې ورکړی چې خپلو مرستو ته به دوام ورکوي. د افغانستان د بیا رغونې پر چارو د امریکا سرپلټونکي ادارې یا سیګار هم څو اونۍ وړاندې کانګرس ته په یو راپور کې ویلي وو چې متحده ایالاتونو په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. خو تیره میاشت امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال بیا نیوکه کړې وه چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې د نوموړي په خبره د طالبانو په څیر د هغو ترهګرو جیبونو ته ورځي چې ښځې ځپي، القاعده او نورې ترهګرې ډلې تمویلوي او هره ورځ بشري حقونه نقضوي. د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د بایدن له قوله ویل شوي چې دی د افغانانو ملاتړ ته ژمن دی او له کانګرس څخه یې غوښتنه کړې چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه تصویب کړي چې په امریکا کې د افغان پناه غوښتونکو دایمي او قانوني بیا میشتېدو ته لار هواره شي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې واشنگټن پوسټ ورځپاڼې تېره ورځ په خپل یوه راپور کې ویلي وو چې په امریکا کې 9000 افغان پناه غوښتونکي له یوه نامعلوم برخلیک سره مخ دي او نه پوهېږي چې د پناه غوښتنه به یې ومنل شي که نه. په امریکا کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د هېواد ته ورغلي هم وایي تر اوسه یې د دایمي اوسېدنې اسناد نه دي ترلاسه کړي او دوی د امریکا له کانګرس څخه غواړي چې د افغانانو د بیا میشتېدو طرحه ژر تصویب کړي. له دې ډلې محمد امین ازادي راډیو ته وویل،
له یو نیم کال راهیسې زه په امریکا کې دلته اوسېږم، د ګرین کارډونو څه معلومات نشته او دلته یو برخلیک ژوند سره له هم لاس او ګریوان یو. نو بنا د کانګرس غوښتنه هم دا ده چې زمونږ دغه د بې برخلیکه حالت ته د پای ټکی کېږدي او دغه اسناد راکړل شي.
په امریکا کې یو بل افغان پناه غوښتونکی شیر محمد هم وایي، ډیری افغان پناه غوښتونکي که په درېمو هیوادونو کې دي یا هم امریکا ته رسیدلي له ستونزو سره مخ دي. نوموړی غوښتنه کوي چې د امریکا متحده ایالاتو اړوندې ادارې دي د دې ستونزې د حل لپاره اقدام وکړي.
هغه افغانان چې په درېمو هیوادونو کې دي او د P1 P2 یا ایسیوی کیسونو ته په تمه دي، هغه په درېمو هیوادونو کې له ګڼو ستونزو ځورېږي. ضمناً هغه افغانان چې امریکا ته تللي ولې لا هم د اسنادو پروسه مخکې نه دی تللي، افغانان یې له ګڼو مشکلاتو سره مخ کړي. همدې له وجې موږ د امریکا له مسؤولو ادارو څخه هیله کوو چې د افغانانو لپاره د پناه غوښتنې شرایط اسانه کړي.
د سپینې ماڼۍ په اعلامیه کې د امریکا د ولسمشر له قوله ویل شوي چې د 2020 کال د اګست په 15مه پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته له افغانستانه 120,000 تنه د تخلیف پروسې کې ایستل شوي چې ډیری یې د دوی افغان همکاران وو. خو ګڼ نور افغانان چې د امریکا د پناه غوښتنې په شرایطو برابر دي او د تخلیل پروسې پاتې شوي لا هم په درېمو هیوادونو یا افغانستان کې پاتې دي چې ډېر کله دوی د خپلو اقتصادي او امنیتي ستونزو تر څنګ د پناه غوښتنې د پس بهیر په اړه هم شکایتونه کړي دي. د امریکا متحده ایالاتو د 2020 کال د اګست په 13مه نیټه له افغانستان څخه د وروستي سرتیري په ایستلو سره د خپل تاریخ تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوله. خو د امریکا له وتلو دوه کاله وروسته په افغانستان کې د طالبانو حکومت د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی او په کور دننه او بهر د افغانانو ستونزې لا ډېرې شوي چې د ملګرو ملتونو په وینا 9.2 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ شوي او په تیرو دوو کلونو کې تر 1.5 میلیون ډېر افغانان یوازې ګاونډ د هیوادونو ته کډوال شوی دی.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروایی وخت را رسیدلی دی چې د هغې په خبره د طالبان د جنایتونو د هغې جنایتونو په اړه چې دوی ترسره کړي دي د هغې د سزا په اړه خبرې اترې وشي. اغلې بار ویلي دي چې د نورو هیوادونو تعامل د دې ډلې په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د طالبانو په سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. تفصیل په دې راپور کې
د بشری حقوقو د څار سازمان د خزو د برخې مرستیاله هیدر باروایی د نورو هیوادونو تعامل د طالبانو په چلند هیڅ اغیز نه دی کړی او د دغه ډلې سیاست کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. خو په خبرې د دې وخت رسیدلی چې د طالبانو جنایتونه او د سزا څرنګوالي په اړه خبرې وشي. هیدر بار دا خبره د چهارشنبه په ورځ د فرانس څلور شبکې سره کړې او زیاته کړې ده چې د طالبانو د حساب ورکولو په اړه باید ژور تمرکز وشي. هیدر بار زیاتوي د بشري حقوقو د څار سازمان به د سپتمبر په میاشت کې یو ځل بیا د بشري حقوقو له شورا څخه وغواړي چې د بشري حقوقو د سرغړونو د شواهدو د راټولولو او ساتلو لپاره یو میکانیزم جوړ شي او خبره یې باید په دې توګه د طالبانو جنایتونه په افغانستان کې تعقیب شي. هغه وایي طالبان د ښځو او نجونو اړوند موضوعات د افغانستان کورنۍ دننه موضوع بولي او وایي چې نړیواله ټولنه نه باید له دې موضوع د فشار په توګه کار واخلي. هیدر بار دا څرګندونې په داسې حال کې مطرح کوي چې یو شمیر افغان ښځې د دوی له بشري حقونو په ځانګړې توګه د طالبانو لخوا د دوی له زده کړو او د کار له محدودیتونو شکایت کوي. د دغو میرمنو په خبر طالبان د خپلې واکمنۍ په دوه کلنۍ دوره کې دوی د بنسټیزو حقونو محرومې کړي دي او دا لامل شوی چې ښځې روحي اقتصادي او رواني ستونزې تجربه کړي. کریمه اعظم د تیر جمهوري نظام د غیر دولتي ادارې کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د طالبانو افراطي سیاست د هغوی د لومړۍ دورې د سیاست په څیر دی او هیڅ بدلون نه دی کړی.
خپلې دندې له لاسه ورکړې، بېکاره شو، هغه انجوګانې او بنسټونه چې موږ ورسره بوخت و خپل فعالیتونه ودرول. سره صلیب، سیف د چلډرن او پیک اپ کلینیک چې په ترکیې اړه درلوده له هغوی سره مې کار کاوه. اوس طالبان راځي چې محرم نلری زمیم مناسبی ندی ولی تولنیس فعالیتو نکوی ولی یو مترز خزایی است که مکتا شرم او ننگ بولو.
شرم می دانم، ننگ می دانم.
دا په داسې حال کې دی چې د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دوی په ځلونو د طالبانو د چلند د نه بدلون په اړه اندېښنه څرګنده کړې، خو نړیوالو د دوی اندېښنې ته پاملرنه ونه کړه. مریم آروین د ښځو د حقونو فعاله او د جنبش شنبههای ارغوانی مسؤول ازادي راډیو ته وویل
موږ په عنوان زنان افغانستان کې در
موږ چې د افغانو میرمنو په توګه په یوې افغاني ټولنه کې یو حتی اقل د 1990 کال راهیسې چې د سولې خبرې د امریکا او د طالبانو په منځ کې پیل شوې موږ همدا وویل چې د طالبانو فکر په ځانګړې توګه د ښځو او د نجونو د حقونو په برخه کې مثبت تغییر نه دی کړی. همدا چې لا افراطي او لا سیستماتیک شوی او اوس چې طالبان په قدرت کې دی غولول کوي دوی افغاني میرمنې صفري نقطې ته رسولي. له بده مرغه دې خبرې ته اصلا ارزښت نه ورکول کېږي.
د هیدر بار په اړه مو د طالبانو له حکومت وپوښتل، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې د دې راپور تر خپرېدو پورې ځواب نه کړې. د طالبانو حکومت تل ادعا کړې ده چې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقونه یې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي کړي دي، خو په افغانستان کې د دوی د واکمنۍ په دوه کلنۍ کې له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو او ښځو پر هر ډول زده کړو بندیز لګولی دی. طالبانو د دې تر څنګ ښځې له کاره کولو، تفریح پارکونو، لوبغاړو او ښځینه حمامونو تا د تاک په ګډون د دوی سیاسي او ټولنیز فعالیتونو مخه هم نیولې او له محرم پرته له اوږده واټن سفر هم منی شوي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیځ کې نورستان ته ورشو. په نورستان کې چارواکي وایي د برګې مټال په ځنګل کې لګېدلی اوري کنټرول کړی او نورو ځایونو ته یې له خپرېدو منع کړی دی. پنځه ورځې وړاندې د برګې مټال ولسوالۍ په نیمکوک سیمه کې په یو ځنګل کې اور لګېدلی و چې د چارواکو په وینا پکې په لسګونو جریبه ځمکه او د نښترو څېړۍ و ځنګل سوځېدلی دی. د دوی په خبره چې د یاد اور په وژنو کنټرول کې نږدې و سو کسانو برخه اخیستې وه. تفصیل لسیمې په دې راپور کې.
په نورستان کې د چاپیرال ساتنې ریاست مسؤلین وایي د برګمټال ولسوالۍ اړوند د نیکموک په ځنګل کې لګېدلې اوري د ولسی خلکو او هلته د میشتو طالب ځواکونو په همکارۍ کنټرول کړی دی، خو په بشپړ ډول نه دی وژل شوی. د یاد ریاست سرپرست سرتاج الدین ساپی د پنجشنبه په ورځ د وږي په نهمه ازادي راډیو ته د بلشوي اور لامل ځنګل ته د اوښتو زیانونو او د اور وژنې د هڅو په اړه وویل:
دغه ځنګل کې تقریبا شپېته جریبه ځنګل سوځېدلی دی، او په ځنګل کې د څېړو او د نخترو ونې له منځه تللي دي چې پرون ورځ نه تر نن ورځه پورې اووه سوه کسانو په اجتماعي ډول باندې دغه اور وژنه کړې ده، مغور یې مهار کړی دی او په خپل ولسي تړونو باندې.
د هغه په وینا چې د نورستان ډېری غرونه د نخترو ځنغوزیو او پر نورو ونو پوښل شوي، خو د اور وژنې لپاره کوم وسایل په لاس کې نه لري. مرکزی حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې نورستانیانو سره د ځنګل ساتنې په برخه کې پوره مرسته وکړي. تر اوسه لا د اور لګیدنې اصلي لامل نه دی معلوم شوی، خو په تیرو کلونو کې دغه ډول اور لګیدنې څه د ځنګل پر سر د قومونو ترمنځ د شخړو او څه هم د چوپانانو او ځنګلونو کې د لرګیو د وهونکو د بی احتیاطۍ په وسیله رامنځته شوې دي، او هر اور ځنګل ته د سلګونه میلیونه افغانۍ زیان رسولی دی.
facebook.com/azadiradio
اوس به په سویل کې کندهار ته ورشو. د کندهار اوسیدونکي هغوی چې د خښتو بټیو سره نږدې ژوند کوي شکایت کوي چې دوی له روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغې ولایت هغه اوسیدونکي چې دغه بټیو ته یې کورونه نږدې شاوخوا کې پراته دي وایي چې د بټیو دود یا لوګی نه یوازې روغتیایي ستونزې ورته پیښې کړې، بلکې د کورونو توکي هم له دود څخه تل ناپاکوي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د چاپیریال ساتنې ریاست مسؤولان وایي د اوس لپاره د هستوګنې له سیمو د بټیو د انتقال امکانات نشته، خو د بټیو د خاوندانو څخه یې د زرناکو توکو د نه سوځولو وعده اخیستې ده. تفصیل په دې راپور کې.
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د
اجدین محمد د کندهار د رن ولسوالۍ د ګوشخانو سیمې اوسیدونکی دی. هغه او د نوموړي د کورنۍ نور غړي مجبور دي چې هر ورځ د خښتو او کلالانو د بټیو د دود یا لوګي په وجه خپلې جامې بدلې کړي. په کندهار ښار کې تراویا ډیری د خښتو او کلالوی بټی سته، خو زیات یې د استوګنې په سیمو کې فعال دي چې خلک یې د چاپیریال له ککړتیا او له امله یې په ناروغیو د اخته کېدو شکایت کوي. د ډنډ ولسوالۍ دوه نورو اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل د خښتو او کلالوی بټی د کورونو په منځ کې دي چې هره ورځ دوی له لوګي یا دود څخه په تنګ دي، او د تنفسي ناروغیو په شمولیې بېلابېلې نورې ستونزې ورته پېښې کړي دي. دوی د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د خښتو او کلالوی بټی دي د کندهار ښار له رهایشي سیمو دښتونو ته انتقال کړي.
زما نوم عبدالملک د ګوشخانې وستدم کوم. د کورس خونه خامخا سړی په تکلیف کېږي، دا دې دا کوله د ګرده رسوه کېږي، پر دا کورو باندې په شانه کې لویږي، کالي خرابوي، په خولو نه نوځي سړی، بدې مشکل خونه خامخا پېښېږي. دا کوره د کاغه بله لوکوزو ګوشخانه ده، که د ککړانو ګوشخانه ده، دا ټوله دود پر دغه ساحه باندې پر دا ګرده رسوه کېږي.
اجدر جان هغه دا چې په تکلیف کړی چې کالیا بار کو ګرځ تک تور کې دا د غیر الویږي، دا د دان نه الویږي، یعنی په ځاب یو نن نه جوړ نه جوړ ستنه ودریږي، دا د دان په کون نه جوړ دا نه جوړ دوکمن ته دا غوښ چې دا کړی راستې سي د دې د څو څو بل ځای جوړ.
د خښتو بټۍ ډېرې په ډنډ او دامان ولسوالۍ کې د کروندو او کلو په منځ کې دي، او همداراز د کلالوی کورې بیا زیاتې د کندهار ښار په دننه کې موقعیت لري چې د ټولو لوګی یا دود پر کورونو ورټول وي. د نظر محمد او هدایت الله په نوم دوه کلالان وای دوی ته په تیر حکومت کې د استوګنی له کورونو لیرې ځمکه مشخصه شوې وه، خو لا هم د کلونو په تیرېدو ورته نه ده سپارل شوې.
اسلامی امارات هم کول کړی دي چې دا درات چې موږ ځکه مشتراکي چې موږ ګرځ پرې وځای سو موږ چې څه به معلوم سي د سارا څه به خلک راته راځي د ښار به راته راځي لاسرسی به زموږ موږ ته کېږي د دې به لاسرسی راځي
څغه ځای مشته تسلیم سیم نو ټول کوری والا مش په وسلای په ودغې چې موږ حالت ورنچکال سو دا د جزای خلک بوم د مشکله خلاص مر بوم د مشکله خلاص چلته به یو مشخص ځای مشته معلومه پرغه ځای به موږ ټول یو ځای کوری جوړ کغه ځای مشته معلوم سو دی خو راته تسلیم سو نه دی در وسه پیله
پاین وخت کې د طالبانو د حکومت د کندهار د چاپیریال ساتنې ریاست مسولان دا ستونزې منی خوای د وس لپاره دا ستوګنی لسیمو د بټوی د انتقال امکان نسته د چاپیریال ساتنې رئیس مولوی محمد یوسفای د بټوی له خاوندانو څخه ژمنه اخیستي چې په خپل بټوی کې به ضررناک توکي نه کاروي
د دوی سره د توافق ته ورسېدلو پیلان خدای امکانات نه لري چې تاسو د جزاسې انتقال سي که څه هم پر دې موږ په لوړه سطح هم مجالس کوي خو د دوی د پاره مو یو مناسب ځای تر دا مهاله نه دی انتخاب کړی دا چې د اوس لپاره دوی په دې ځای باندې دي دوی به هغه څه کوي چې تر خپله وسه پورې د دې مشکلاتو مخه ونیسي هغه که د ټیرو نه استعمال دی مثلا یا دغه دودکش چې دوی لري چې دود جنیزي د هغه لوړېدل وي یعنی هر هغه کار چې هغه د دې دود و د دې اثراتو مخه نیسي دوی زموږ سره تعهد وکړي چې انشاءالله موږ به تجمن
د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د چاپیریال د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید په ښارګوټو لوړ پوړو ودانیو او دولتي ادارو کې د لوګي د پاکونکو الو نصبول جبري سي او د ټایرونو ربړونو او پلاستیکونو لسوځلو څخه د مخنیوي جدي هڅه وسي.
اوس پته خارته شوده د خار د کرنې د ریاست چارواکي وایي کروندګرو بڑوالو مالدارانو ته د سهولتونو رامنځته کولو په هدف په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو څنګه فعاله کړې ده. تفصیل په دې راپور کې
په تخار کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو د آنلاین خدمتونو وړاندې کولو بهیر پیل شوی دی. د یاد ولایت د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي وایي چې دوی د لومړي ځل لپاره په یاد ولایت کې کروندګرو ته د کرنیزو چارو په اړه د پوهاوي او مشورو ورکولو په هدف د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړې ده. د تخار د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی رحیم الله په دې اړه وویل
کوشش خدا داریم کې یک آسانی به ملت بیاریم.
موږ خپلې هرې ځلې پیل کړې دي چې خپلو کروندګرو او مالدارانو ته د کرنیزو چارو په برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو. نو په همدې هدف موږ په کرنې ریاست کې د آنلاین خدمتونو څانګه فعاله کړه تر څو په وخت سره د کروندګرو او مالدارانو ستونزو ته پاملرنه وسي.
د دوی د خبرو له مخې د آنلاین خدمتونو له لارې کروندګر بڼوالان او مالداران په اسانۍ سره کولی شي خپلې ستونزې د کرنیزو او مالدارۍ چارو له کارکوونکو سره شریک کړي ترڅو په وخت سره د هغوی ستونزو ته رسیدنه وشي. د نوموړې ادارې د کرنیزو چارو امیر فریض الله فروتن ازادۍ روډیو ته وویل
چې در بخش سبزیجات چې در بخش خدمات میکنه
د کرنې آنلاین خدمتونو له لارې بزګران بڼوالان او مالداران کولی شي خپل ستونزې لکه ناروغۍ افتونه او داسې نورې چې دوی ورسره مخ دي د کرنې سکتور متخصصینو ته ورسوي ترڅو د هغې ستونزو ته په وخت سره پاملرنه وسي.
د تخار ولایت یو شمېر کروندګر د کرنې ریاست له دې اقدام څخه هرکلی کوي او وایي وروسته له دې دوی کولی شي له خپلې کروندې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره اړیکه ونیسي او خپلې ستونزې ورسره شریک کړي. د تالقان ښار اړوند د پلقاق سیمې یو کروندګر فیض الرحمن وایي
خدمات آنلاین ترویجی سهولت
دا یو ښه اقدام دی. اوس موږ کولی شو خپلې کرنیزې ستونزې د آنلاین خدمتونو له مامورینو سره شریکې کړو او وروسته له دې ضرور نه ده چې موږ د کرنیزو ستونزو شریکولو لپاره د کرنې ریاست ته لاړ شو.
د دغه ولایت د قلبر سیمې یو بزګر سیف الله د کرنې ودې او پرمختګ لپاره دغه ډول برنامې ګټورې بولي.
اقدام نیک انجام دادن که از لحاظ ما میتونیم
دا شولو په پټیو کې یو ډول چنجي پیدا شوی وو. دا شولو بوټي خړل په کلی کې چاره ته ویل چې د کرنې ریاست ته آنلاین خدمتونو څنګه ته زنګ وهه. ما سپشین می ورته زنګ وهه سبا لس په جدونه پر راغلل او شولې نږدې وکټلې او بیا یې د کرنې ریاست درمل راکړل چنجي لمنځه یوړل. موږ د کرنې ریاست له دې اقدام څخه ډیر خوش یو.
تخار په شمال ختیځ ځون کې د افغانستان له کرنې زولایتونو څخه شمیرل کیږي. د معلوماتو لمخې د دغه ولایت 80% اوسیدونکي په کرنه او مالداري بوخت دي او له همدې درکه د خپلو کورنیو اړتیاوې او لګښتونه پوره کوي.
دوی مینیمای ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د ازادۍ اورېدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي 15 خبریالان د طالبانو له زندان څخه خوشي شوي دي. دغه مرکز نن د یوې لمې په خبرولو سره ویلي دي. په زابل کې آزاد خبریال محبوب الله حکیمي، په کندهار کې د ترو نیوز خبریال عطاءالله عمر، په کندوز کې د سلام وطن در خبریال حسیب عمر، او په ننګرهار کې د کلید راډیو مسؤول فقیر محمد فقیر زی، او د دې راډیو خبریال جنغه سالی د طالبانو له بنده خوشي شوي دي. د دې پړه باندې چې دا خبریالان په څه تور نیول شي وو، طالبانو په رسمي ډول تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د خبریالان په داسې حال کې خوشي کیږي چې لا هم د افغانستان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمیر خبریالان او مدني فعالان د طالبانو په بند کې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو موقت وزیر جلال عباس جیلانی دا کړی چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ترهګرو د سینو پیښو عاملان نیولي دي. خغلی چیلانی پرون په بهرنیو چارو وزارت کې له یو شمېر خبریالانو سره بحث درلود او د افغانستان په شمول پر ګڼو موضوعاتو یې خبرې کړې دي. هغه ویلي دي چې طالبان حکومت د پاکستان د ځینو ترهګریزو بریدونو عاملان نیولي او دوی ته یې په اړه معلومات ورکړي دي. چیلانی تر دې زیات په دې اړه څه ونه ویل. د طالبانو حکومت هم تر دې دمه د پاکستاني چارواکي د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مذهبونو کمیسیون د افغانستان په اړه په خپل کلنی راپور کې د طالبانو لخوا پر افغان ښځو نجونو لګول شو بندیزونو ته اشاره کړې ده. دغه کمیسیون د راپور پرون چهارشنبې خپور کړی دی. دغه کمیسیون په راپور کې ویل شوي دي چې د طالبانو لخوا د صادر شوو 80 فرمانونو له ډلې 50% پر افغان ښځو نجونو د لګول شوو بندیزونو په اړه دي. په دې موده کې طالبان له شپږم ټولګي یوه پورت د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې او نجونې له پوهنتون زده کړو هم راګرځولې دي. او ایران پر اسرائیل تور پورې کړی دی چې د دفاعي صنعت او د توغندیو د تولید په ورانکاریو کې په ناکامه دسیسه کې لاس لري. د ایران دولتي ټلویزیون نن اعلان وکړ چې د دفاع وزارت پوځي استخباراتو د ورانکاری یوه ستره دسیسه شنډه کړې ده چې د ایران پوځي توغندیو او د هوایي چلند صنعتونو یې په نښه کول. دغه شبکې زیاته کړې ده چې دغه ورانکاری د صهیونیستي رژیم د استخباراتو په لارښوونه ترسره کوله، خو اسرائیل سمدستي په دې اړه څه نه دي ویلي.
آزادی او اوریدونکو، جوړونکی اسدالله لودین.
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسالو پیغامونه راته پریخي دي. زینو افغان کډوالو چې په ایران کې ووسی ویلي چې په دغه هیواد کې له بیلابیلو ستونزو سره مخامخ دي. تازه یو افغان کډوال ویلي چې 25 ورځې کېږي چې د پاسپورت د چاپ ژمنه ورکړل شوی، خو وایي چې پاسپورت ته په انتظار دي او د پاسپورت کوم سره کې نه لګیږي. دا غراز زینو کډوالو ویلي چې ورسره په ایران کې ناوړه چلند کیږي. په افغانستان کې د بیوزلۍ، وچکالۍ او د غراز نور ستونزو په اړه باندې هم پیغامونه په دې پروګرام کې راټول شوي دي. یو افغان ویلي چې په افغانستان کې له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی، خو وایي چې امریکایي چارواکو د مهال د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دا چې ولې وړاندې درته په خبرونه کې له دغه افغان سره غږېدلې یو، خو راځي په سر کې خبرونه ستاسو په پیغامونو سره پیل کړو.
سلامونه او نیک هیله د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حوصلات او هیدیم د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ څخه. زموږ نوزاد ولسوالۍ کې د تعلیم کچه بيخي صفر تر اټ شوی ده. یوازې په مرکز کې ولې ساده چاغم تر و ماتم پورې الکان ورځي. نن جون ایت مکتب نشته نه لري، او بل هغه په کلو چې کوم د محلي سیمپونو هغه هم وسپن شوی دي. زموږ په دپراخ ساحه کې هیڅ یو مکتب وس تقریبا 350 کاریز په دکې هیڅ یو مکتب شتون لري. نو د مسولینو سمودا یله د چزمور د پوی په برخه کې د پوی برخه ته ډیر غټه پاملرنه وکړو. رستل ته مکتبونه فعال کې لسی فعال کې.
السلام علیکم، زه نصرت الله همدرد یم له دبای نه سلام علیکم دی زدرې ټولو مینوال او دنکو لیدونکو ته. او زما پیغام دا چې زدرې ډېر تنشر کړي، ډېر بخیله او ډېر خیله تنه کوم، ډېر بخښاله شم که زما پیغام نشر کړي. یو ورور وایي چې افغانان لمسته نه ځي، لمغه نه ځي. تاسو خدای کا باور وکړه چې افغانان دومره مجبور دي چې خپل کور سامان هڅه ځي. هغه خلک چې دا خبرې کوي چې خلک مسکې نه ځغونې، د خدای راول چې هغوی ته پته ولګېږي، هغوی پته لګېدل نه ځکه دا خبرې کوي. څوک هم قسم دی که خپل هېواد ګران هېواد پرېږدي، خو ټول مجبور دي، کار نشته، کار ته اجازه نه ورکوي، ښوونځی ته اجازه نه ورکوي، جلکۍ ته اجازه نه ورکوي، خلک څه کوي؟ هندو که سپوږمۍ ته ورسېد، افغانستان څه پرې په ځمکه نه څه جوړېږي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو همکارانو اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې زما پیغام نشر کوي. دلته د پکتیکا ولایت وړمم ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي، او روډونه هم نشته، د موبایل تمبی هم نشته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډېر خلک سره غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل شي. نو هېڅ شی نه لري تر اوسه پورې، حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکېږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډېر ښه به و.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو درادو کار کوم گو تاسو هغه زموږ خبرې و منئ. تا 15 ورځې کېږي په بیرجل کې پراته یو، پاسپورټونه په تاویل ورکړي دي. دا 15 ورځې کېږي ورته پراته یو، نو پاسپورټونه په تاویل نیسي، نو ویزې راکوي، پیسې مو خلاصې شوې د جیبو د کرایو سره، بس نو پر شوانو شپې کوو. دغه زموږ په اکړه کې یو نوکه دغه وکړي، کوشش وکړي د ایران خلکو سره خبره وکړي چې پیسې د کرایو د خوراک ته ګرځې را باندې شکېدلې بارانو، نو جل روغ وسئ، خو مو وساته.
السلام علیکم و رحمت الله، زه طاهر مومن خبرې کوم له پاکستان پینډۍ څخه. او اول می د ازادۍ رادیو کارکونکو او ټولو همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. او زما د ازادۍ رادیو د کارکونکو څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته د هغه خپرونې بیا ځلې نشر کړي، چې د کور کلی او یو د نیمه نړۍ خپرونې چې دوه درې کاله مخته نشر شوي وي، ډېرې زموږ دپاره ډېرې بامانا او ډېرې زموږ دپاره د یعنی د محنت او د لارښوونې وړ دي. او دغسې موږ له ازادۍ رادیو څخه مننه کوو چې دغسې ښې خپرونې موږ ته نشر کړي، ځکه چې ازادۍ رادیو موږ ته ډېر روحانیت راکړ. مننه او سلام به احترام.
د ازادي راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه، نیکې هیلې وړاندې کوم. نذیر احمد سهار یم، له ننګرهار څخه. مې سوچ په اعتمادلامو پسې روغ جوړ خبرست. الحمدلله ډېر ښه نظام ده، کراره کراره ده. پخوا به داسې و چې جنګونه به و، دواړو خوا ته به افغانانو جنازې به وي. الحمدلله دوه کاله وروسته کراره کړې ده، څه هم اقتصادي ستونزې زیاتې دي.
السلام علیکم، زه ټول رادو ازادي کارکوونکو سلامونه پسر سلام، از سنگر نیازی دا پیغام پریدم. یو موسسه ده په نام دی ایډی، موسسه ده اکشن. نو دا موسسه ده ایډی انجینران راجی ما ملک سره کینی، ی ملک په وجره کې ناستی، ملک ورته په ګوته ګوته خلک خی چې پلانې نه مشته کا، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې، پلانې رندار مې، پلانې وراره مې. نو خوار و غریب نه نمیشته کوي، د ما نړیوال نو دا خواهش ده چې دغه مخه ونیسي.
زراعت ډېر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي، او د خارج هم دواوې راوړل کېږي، د حشراتو یا د شبکې یا د نور امراض لپاره. خو صحیح داسې زراعتي ډاکتران نشته چې هغه دلته ټیسټ کړي، د لابراتوار نشته چې دواوې د څه شي لپاره دي. خو ځای دې چې ګټه ورته ورسوي، نوره صدمه ډېره کښتو ته رسوي. کښتونه ډېر خراب کړي دي سره د زراعت، که چیرې ته پاملرنه ورته ونیسي سره نورم په جیجې سره، او خلک او ټولنه به ډېر غټو مشکلاتو سره مخامخ شي. سره وچکالي بیخي ډېره، تقریبا شمالي ولسوالیانه بیخي د سکوت په حال کې دي سره. او برمې یو سل شل سل دېرش متره برمې دي سره، هغه هم 2 انچه اوبه دومره مځکه نه خړوبه کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ستړی مې شه په خیر خیریت مرده. دغه بادغس خلک ټول دغه سړک سره په عذاب یو، دغه سړک باید پوخ سے دغه کمپین باید شروع سی دا ول دا کاری تا تلس زمر دغه بول سوالی لک بالا مرغاب او غورماچ ول سوالی ډیر په تکلیف ته د جمی د خواد څخه ګر سره موټران بند سلاره بند سی نسوت لای خپل کورو ته پشپوش وو په ایرات ولایت یا بادغیس ولایت کې ناسیو لارې ټولې بند سی په د جمی کې واوري او ګل سړکان سره خراب سی دغه کار باید حتمان شروع سی چې موږ ډیر ورسره په تکلیف یو.
سلامونه د آزادۍ رادیو محترم کارکونکو. دا زمزم والا الکترونیک د ټلیفونو یو دوکانونه او هغه ښه اعلانات ښیي. د افغانان غلطه یي مثلا ورته وایي چې 3000 گفٹنه افغانانو لپاره دی. بیا کله چې گفٹ ورته ولیږي هغه ګټه بخته گفٹ نه لګي. بیا ورته پیغام ورکوي چې گفٹ درته دا نمبر بکس گفٹ تاسو هغه شوی ګټلی دی. بیا ورته وایي اخیر کې چې نه زر یا لس زره روپۍ راولږي کسټم آن لاین. هغه چې ور ولیږي بیا گفٹ مټ پته نشته. نو په دغه همدغسې بعضې نور پروګرامونه د ویزو په باره کې خلکو نه ویزې خلکو ته ویزې راوباسي هغه مخکینۍ ویزې بیرته د دې نوم دا شیان په لیکي خلکو نه پیسې اخلي بیرته نمبر بندوي. نو که په دغه باندې یو پروګرام جوړ کړي دا خلک عامه په هوای ورکوي ډېر ښه به شي.
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دي مایبین ته کې موس ما کارت چک کړی دی او په کات ته میاشت 3000 افغانۍ راکړي او زه یم یو محصل د 3000 افغانۍ زه اوس په لیک لوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم. نو که زما میسج تر لوړ پورو چارواکو پورې ورسېږي د ازادۍ راډیو څخه هیله لرم چې زما میسج نشته.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. هلته افغانانو سره خورا ظلمونه کېږي په دا یاران کې. دغه زموږ خبرونه تې ته ورسېږي. دغه دی پاسپورټ خلک دي راغلي دي. پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي بیزې نه ورکوي. پشپوش په ورته ناست دي. بعضې شل شپې ورته ناست دي. بعضې پنځل شپې ورته ناست دي. بعضې میاشت ورته ناست دي. نو د جیبو پیسې یم وخوړلې. هغه هم باندې واشکې دي باندې تمامې شوې بالا. اوس نو دغه نه لري چې وی خوري د خرڅۍ دا نه لري. نو دغه زموږ خبرې دي ته یې واورئ. دغه زموږ خبرې ته یې واورئ. دغه زموږ په حال کې دا یارانانو سره خبرې وکړئ. دغه په سوو سوو پاسپورټیان دي ولاړ دي. پیسې ویزې نه ورکوي بالا. دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا. دوی خو خپل په یخو کولرانو کې ورته ناست دي. موږ بالا په دغه سره ملاته ناست دي. د سرو ګرمۍ ته بالا په کیسه کې مو نه دي بالا. نو
دا آزادی راډیو اوریدونکو کارکونکو ته نیک السلامونه باد سلام او منی زده او الحق ته پره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي خبره کوم. نو تقریبا د ارمور ولسوالۍ ته دا یوه میاشت تیږي چې خادیه راغلي دي. سیم کارتونه نه پیدا کېږي. ارمور د ولسوالۍ د په سل فیصده کې لس فیصده سیم کارتونه لري. دا نوي فیصده یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی ارمور د څه دا خواهش دی چې د ارمور ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په سل فیصده کې 15 فیصده لري. دا 15 نوي یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه د زموږ غږ ترې ځای ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم. د آزادی رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي. څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې دغه زموږ لار جوړه شي. نورو ته خدای سپارو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی رادیو کارکون ٹول تو سلام. من افغانستان کے جون کو ڈیر سختے سر مخیو موسیسی والا یہ بول اگئی من سر مرست ہو جی. آزادی رادیو کارکون ٹول تو پیغام دا دے چار یو خیری بنسٹ کا اگئی موسی من سر مرست ہو کی آزادی رادیو بیام بیام غا کو مجھے زمان غم دیو کی دیر دیسی آقا سر مخیو بحران سر
ترنوش پیغان در مسلیم پوری ورسیو آقا در ترست مجسی
مسلین یو کده می باقی به باشکر مسلین یو مول ده کندهار ولا تمام سوال اکثر سیم یم نو بوشی خلک نو شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مینو دلاسه نسو تم دروسه د کار نه کوي شا کار نه کوي په جوړ سوال می حزا سیم د ورسان د مینو دلاسه د پښ پاده دي موږ غواړو چې دا موږ کې د مینو څخه پاتې شي او عاملس ترې استفاده وکړي.
عبدالله فریدی ما د پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمینه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وګي یا کوټه وګي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دای برمو وي. نو خلک ډیر لستونزو او لکړاون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ور سره سلام اور ما سویت بیا دریا غشتنی ما د غشتنه می داره چې ور زموږ ژوند چې دی د اکساجیک مخاله سره مخ دي. نو موږ غواړو چې د ستست راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغه د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بله غوښتنه مې دا ده چې وروره زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته او څو نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره دغه زموږ غږ دی او ځای پورې ورسوي.
د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله وبرکاتو. زه د امارت یو کارکوونکی یم. زما له ټولو طالبانو څخه دا خواهش ده له مشرانو څخه چې دغه د پاکستان پر بارډر پر بولدک څخه کمه ګڼه ګوڼه یې او کم بدل دغه لغړیانو یو شی ده. هیله ده چې دا دوی غور وکړي ځکه چې د دې له وجې څخه مریضانو ته او زنانو ته او کوچنیانو ټولو ته تکلیف رسیږي او دونه بد آل یې شی د پاکستان د حکومت په انکاري سره چې نور تر دې باید بالا مسلمانان نه بې عزته کېږي او نه بې عزته سوي دي. الله پاک دې وکړي زما پیغام تاسو ته ورسیږي او تاسو ټولو اورېدونکو ته ورسوي. وسلام.
سلام تاسو ته تاسو کارکوونکو ته دغه پیغام که زموږ نشر کې ایران کې موږ سره ډېر ظلم کېږي او موږ پاس زبخلا شخصان پاسپورتی را غلیم دیر خالق دیز منگا پاسپورتی را زی او اس پاسپورت نیم نچالی بی پاسپورتی ورطه یه پاسپورت چو رو که در تیه پاسپورت پا در افغانستان میخوره اینجا نمیخوره زیاد ویزاش که چالی گی نه در اقاق از منگا در مقامات پر ورسته وی کشش رو که و دیر ظلم روانده.
سلام علیکم د ازادۍ راډیو ټوله کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. ستاسو د راډیو څخه موږ د مخکې د بندېدو ډېر ښه برخمنو. نو اوس موږ د واکمنو چارواکو څخه دغه هیله ده چې ستاسو راډیو بېرته په افغانستان کې فعالیت شروع کړي او خپرونې یې خپل پر رسمي وخت باندې شروع شي. موږ اوس داسې یو لکه کڼه یا ړنده چې یو. نو موږ غواړو چې بېرته ستاسو راډیو یله سي.
تاسو دا راډیو زه د شپږو کالو نه اورم. مخکې په پاکستان کې وو اوس افغانستان لراغلی وو. د شپږ کاله مې کېږي چې افغانستان لراغلی وو. دلته ستاسو دا راډیو ما اورېدله د اف ام د سپو نه. خو هغه بدبختانه چې بنده شوله اوس په لنډو سپو کې بېخي نه اورېدل کېږي. او که اوس دغه کېږي خو دغه واټساپ ته لارې مونږ له دغه وکوي به او د انټرنیټ هم ډېره کمي. خو زه کله ناکله بس انټرنیټ فریکه وو هغې د لارې نه دا خبرونه اورو.
اوریدونکو دا و ستاسو پیغامونه په دې هیله چې دغه کومې ستونزې مو چې یاد کړې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00420211420201.
یو افغان ځوان وای چې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام پر مهال له امریکایي ځواکونو سره په امنیتي برخه کې کار کړی. خو وای چې دا مهال امریکا د اس آی وی یا د مهاجرت د ځانګړي ویزې غوښتنه رد کړې ده. دغه افغان چې د افغانستان په ولایت کې اوسي او نه غواړي چې د امنیتي ستونزو له کبله خپل نوم واخلي وای هیله لري چې امریکایي چارواکي او دغه راز نور هیوادونه د غم وخوري ځکه د پټکو ژوند له خطر سره مخامخ دی. دا چې نوموړي چیرته کار کوي د یوې مرکې په پایل کې متری و پوښتل.
روزانه سلامونه تاسو ته او تاسو اوریدونکو ته. د سټلو ما په ډیټی ګلوبل کې کار کوو، کم ته باران ورته ویلي. بیا وخت سکوت په ورځو کې زمونږ سپروایزر مونږ ته ویلي چې تاسو درې بجې راسي میشن لرو. بیا درې بجې ورغلو مونږ ورته ما ویلي څنګه چلده میشن نا وخت سو داسې وختي میشن کوي که نه. هغوی ویلي چې وروره میدان ته ځو. خو دوی میدان ته بوتل، دوی لاړو. مونږ ته ویل ری تاسو چوټي یاستئ نور رخصت یاستئ سبا ته به ګورو. هغه مونږ په کابل کې ګرځېدلو، دولس بجې شوې چې سکوت راغی، طالبان ښار ته راننوتل. بس په دې ټیم کې زه وډار شوم، بلې خواته لاړلم، خصوص د ګرامیو خواته د غزین لاړلم، همداسې بلې خواته لاړلم، ځان مې سیب جي ته ورسو. په دې وخت کې مونږ سپروایزر سره رابطه وکړله. مونږ ورته وویلي چې دغه خیالات راغله، څنګه چلو که څنګه ونه کړو. هغه ویلي تاسو تذکره راولېږئ چې مونږ تاسو ته چار لیټر ریکمنډیشن دا درکو. مونږ ورته ویل صحیح ده، ریکمنډیشن چار لیټر راولېږل، ایمیل ادرس یې د افغاني سیوی راولېږل. مونږ ورته اپلای وکړله. چې کله مو اپلای وکړله نو دې وخت کې میدان کې ډېر بیروبار و. مونږ ورته ویل چې میدان ته بلاو شو. دوی ویلې چې نه، تاسو میدان ته مځئ، مونږ تاسو خوندي وباسو. مونږ ورته ویل سمه ده. په همدې حساب کې مونږ پاتې شو. هغه اپلای مو کړله، اپلای تقریبا داسې بوله چې تنا یو کیس نمبر نهه میاشتې ونیولې. مونږ خو خپله انټرنیټ کلب ته بسېتلو، هغې هم داسې مونږ یو څه ناس پیسې اخیستلې. په دې صورت کې کیس نمبر نهه میاشتې ونیول، ورپسې بیا انډر ریویو ورته وایي چې مطلب ستاسو اسناد مکمل شو، بیا بررسۍ ته ځي. که نه هغوی تقریبا نهه میاشتې شاوخوا هغې ونیولې. هغې نه وروسته بیا یو درې میاشتې وروسته ما ته ډینای لیټر راغی. په ډینای لیټر کې ما ته لیکلي ول چې تاسو د معینت د محافظت عامې د خوا نه استخدام شوي یاستئ او د خارجیانو سره وایي تاسو کیس رد کیږي. په دې خاطر، په دې چې تاسو ډیټی ګلوبل سره یا د خارجیانو سره مستقیم کار نه ده کړی. بیا مونږ ورته وویلې سپروایزر ته چې مونږ خو تاسو سره که معینت محافظت عامې د خوا نه هم راغلي وو، خو مونږ خو ګاردانو ستاسو. تاسو به مونږ بار سیکورټي سوا د کم نه بار دا زمونږ لاس کې وه. دوی بوتلل راوتلل سیف دا زمونږ لاس کې وو. نو تاسو سپند سپند والا مثلا نور خلک بیاي، مونږ ولې پاتې شو؟ هغوی ویلې چې مونږ څه نشو کولی او بخښنه غواړم، ایمیل ادرس ایمیلونه ما سره شته اوس هم.
ښه، او څومره نور کسان مثلا تاسو سره په دې کمپ کې کار کوو، دغه باران کمپ کې، فکر کوئ هغوی ټولو ته د رد ځواب راغلی؟
فلحال چې زه څه ملګري لرم، معلومات لرم، اول خو مونږ داسې دوه قومندانانو او لس نفره ګاردانو سیارو، بیا هغه د هغوی ټولو کیسونه رد شوي دي. او بالخصوص داسې نور چې معینت د محافظت عامې د خوا نه ورغلي دي، مثلا د شخورو کې ول، د هغوی کیسونه هم په همدغه دلیل باندې رد شوي چې تاسو د معینت د محافظت عامې د خوا نه راغلي یاست.
یعنی شمیر معلوم ده چې لسګونه ته شمیر رسیږي دغه کوم کسان چې په دې کمپ کې کار کوي؟
مال نظره زمال تناز مونږ دی، زمونږ دی کمپنۍ چې مثلا ډیټ ګلوبل وا او بل یو سایډ وو، مونږ سره مونږ په یو کانټینر کې اوسېدلو چې پنځه نفر مونږ یو کمانډر، څلور نفر ګادان او پنځه نفر دی وی سایډ ول، چې هغه هم مونږ سره یو ځای په کانټینر کې ول. فلحال دغه دولس دقیق ماته معلوم دی چې مونږ ټول دولس پاتې یو.
ښه، او دغه د باران کمپ چې وو دغه مسؤلان دا امریکایي اتباع وو که نه د نورو هیوادونو؟
دلته مثلا ماته چې ریکمنډیشن کې راکړي، دلته پال مثال سپروایزر شو، دا هغه ده د بریټش استرلینو.
ښه، بریتانیایي استرالیا به فکر کوم. نو دغه د سایدي کې سونه خطر ډېر دغه کسانو وو چې امریکایانو سره کار کوو، نو فکر نه کوي چې تاسو غلط ادرس ته عریضه ورکړې ده یا درخواست هم ورکړې؟
نه نه، په خاطر دې مونږ دې غلط ادرس ته نه ورکړې چې ډي ټي ګلوبل کمپنۍ چې دا خپل د امریکایي کمپنۍ ده. دلته وزارت زراعت سره، ریاست ابرسانی سره، وزارت ابوبرک سره دوی سره همکاري کوله. دوی موږ بوتلل او دا سپروایزر چې د خپل د ریکمنډیشن چې موږ را کړی، د خپل پاسپورت امریکایي ول چې د امریکا په کمپنۍ کې کار کوي، پاسپورت امریکایي. که پاسپورت امریکایي ونه لري موږ ته بیا ریکمنډیشن نشي را کولای.
ښه، او د تاسو ماشونه له کوم ادرس نه راتل؟ تاسو ته د محافظت عامه معینیت ماش درکو او کنه بهرانیانو ماشونه درکو؟
دلته د ما سره یو قرارداد خط ده چې ډی ټی ګلوبل یا سی ډی د معینیت د محافظت عامې سره کړی ده. دوی به ماش هغه ته ورکوو، معینیت د محافظت عامې ته، معینیت د محافظت عامې به بیا زموږ اکاونټ ته رالېږو.
یعنی د مانا چې تاسو له دوی سره کار کړی او اوس غواړي چې دغه بلنه مو منل سي، په همدې هیله چې تاسو دغه کوم ستونزې چې یاد کړي دغه ستونزې مو د مسؤولو کسانو تر غوږونو ور ورسیږي او بل اخره د حل لار چار ورته پیدا کی. فقط زبا یو بل پښتنه دا هم کوم چې په افغانستان کې طالبانو حکومت د دوه کلونو راهیسې واکمن دی، ستاسو په شمول فکر کوم زرګونه نور کسان چې له پخواني حکومت سره کار کړی یا له بهرنیانو سره کار کړی په امنیتي برخه کې په افغانستان کې پاتې دي، د ځان د امنیت په اړه اندېښمن دي، اما طالبان بیا وایي چې دوی عمومي عفو کړې ده، چا ته تهدید نشته. تاسو څه فکر کوئ؟ ولې فکر کوئ چې تاسو ژوند په افغانستان کې په خطر کې ده؟ داسې څه وینئ، احساسوئ چې ژوند مو خطر کې ده او کنه صرف اندېښنه او تشویش در سره ده؟
تاسو یو خبره وکم چې نما راپور تاسو اوریدلی دی؟ انشاءالله نما راپور خو تاسو خبر کړی وو، نو خپل پوهیږئ.
ښه، یعنی داسې عملا څه ګوري چې تا ته یا مثلا نورو ملګرو ته مې چې په امنیتي برخه کې کار کوو څه تهدیدات متوجه دي؟
بله بله صاحب، بله.
بس ډیره مننه. کور مو ودان په دیله چې دغه مرکه مو چې وکړه د مسؤولو چارواکو تر غوږونو ور رسیږي او دغه ستا په شمول کوم افغانان چې په افغانستان کې پاتې دي له بهرنیو ځواکونو سره یې په امنیتي برخه کې کار کړی دی، د هغوی د پناه غوښتنې ومنل شي او اسناد پروسس شي او بالاخره درېمو هیوادونو ته د تګ زمینه ورته برابر شي.
مننه ستاسو نوم او کور مو ودان چې موږ ته مو وخره کړ، ډیره ډیره مننه. خیر اوسې.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراز د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي:
00 24 11 24 201.
اوریدونکو، له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00 24 21 24 201.
خوش زبان صدق غم پا داسے رنگ دختا جس تا لاس میں مسیحا ستا پختانہ میں علاج ستا خبر میں